د کابل په وخت سهار 2 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم او سهار مو په خیر. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې 8 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له 1500 تر 1500 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم 2 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 1500 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شراب د څخلو او د وی بوشکي شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په مازر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په مازر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړې دي. دوی همدار از ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 403 مالي کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپله اکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالي کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوې دي. د 403 مالي کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شوه چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډېر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان بیړنۍ نقدي مرستې مهم یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمریني کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمریني لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اوریز جام په ګروپي دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4مه له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیخه کې له وو نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکی اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت د بیقید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6مه اعلان شوی وو او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤلانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوه ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ ترسره کیږي. دا خبره یاد سازمان پرون ماښام په یو اعلامیه کې کړې ده. د طالبان حکومت ویلي دي چې په سیاسي چارو او سولې برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوه په دغې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو کابل ته دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو د سفر په پای کې اعلان کړی چې له طالبانو رسمن په دوهې ناسته کې د ګډون غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې سه شنبه ماښام راغلی په دوحه کې د افغانستان په اړه د ځانګړو استازو د درېمې ناستې هدف له افغانستان سره په لا همغږي منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د ملګرو ملتونو د اعلان له مخې تمه ده دا ناسته د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ دوام وکړي. په سیاسي چارو او سولې جوړونې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کابل ته په سفر کې له بیلابیلو خواوو سره په بحثونو کې د افغانستان د شته ننګونو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې ښکېلو لوریو دا غوښتنه درلوده چې هر ډول نړیوال تعامل کې باید بشري، پراختیایي او اقتصادي ننګونو ته پاملرنه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری دی کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په تېر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله سره په جلا جلا ډول د دوهې د درېمې غونډې په اړه بحثونه کړي دي. مولوی کبیر چې د دوهې تیر کانفرنسونه یې د طالبانو د عدم حضور له امله نیمګړي بللي ټینګار کړی چې دا وار د طالبانو شرایط ومنل شي څو له افغانستانه هم د دوی یو پلاوی په یاد ناسته کې ګډون وکړي. اخو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تأمین تمرکز وکړي. د ملګرو ملتونو د سه شنبې ورځې په اعلامیه کې راغلي چې د سرمنشي مرستیالې له واکمنو چارواکو او بېلابېلو خواوو سره په لیدنه کې د افغانستان د شریع قانون په تیر بیا د خزو پر تعلیم د بندیزونو په اړه خبرې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شتننګونو د هواري او د یوې حل لارې د منډلو لپاره چې پکې د یو ځانګړي استازي ټاکل هم د باسونو یو برخه جوړوي. دوه واره په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړي. لومړی ناسته د 2023 کال په مې کې جوړه شوه او دویمه هغه سه کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو پکې حضور نه درلود. ملګرو ملتونو د دوحه تیر غونډه راغنده بللې وه او په بیلابیلو برخو لاغې ډلې ټول ګډون حکومت بشري حقوقو رعایت او د خزو د تعلیم په اړه د ګډونوالو هیوادونو نظر وارته او مثبت بللی وو.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کوچنیانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې سیلابونه د ماشومانو لپاره د اقلیم د بدلون جدي خطرونه لا پیاوړي کوي. یاد سازمان په بغلان، فاریاب او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون د ګڼو کسانو د مړ کېدو په اړه د یو راپور په خبرولو سره خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د ماشومانو د ساتنې د دغه سازمان د افغانستان څانګې رئیس وایي د کرنې د سکتور په ګډون د اقلیمي بدلون پایلې د 80% افغان ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې په وروستیو سیلاونو کې د کورنۍ یو شمېر ماشومان مړه شوي او ژغورل شوي ماشومان هم د روغتیا په برخه کې ځانګړو مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د مې په شلمه نیټه خپور شو، د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړې توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې افغانستان په یوه اونۍ کې دوه ځلې د سیلابونو ښکار شوی چې د دې هیواد پر ماشومانو د اقلیم د بدلون جدي خطرونه ښيي. د سیف د چلډرن په ټکو یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 400 کسان وژل شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د سیلابونو له امله یوازې په بغلان ولایت کې 3000 کورونه ویجاړ شوي او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او زیانونو په شمېرو کې د بدلون امکان شته. په دې راپور کې د سیف د چلډرن د افغانستان څانګې مشر ارشد ملک په حواله راغلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پیښې به د دغه هیواد 80% ماشومانو لپاره د دوی د کورنیو د کرنیزو ځمکو او څارویو په ګډون د عایداتي سرچینو د له منځه وړلو له امله جدي خطر وي. هغه هغه په افغانستان کې د پله پسې وچکالی او سختو سیلابونو په اړه اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي پر ماشومانو یې د سیلابونو د اغېزو په اړه خبرې کوي. د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالقادر وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د کورنۍ دوه ماشومان مړه شوي دي.
از جمله اطفال یکی برادر خودم است تقریبا
په ماشومان کې یو مې ورور و چې تقریبا 4 یا 5 کلن و چې سیلاب یې ور شهید شو او یو مې د ترل مسای و چې هغه هم د 4 یا 5 کلونو و.
هم تقریبا سنش 4 ساله یا 5 ساله بود پرم سیلاب برده شده.
یو شمېر نور هم وایي چې له سیلابونو څخه د ژغورل شویو کسانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د غور ولایت اوسېدونکی محمد انور وایي
تری ماشومان وو، یوه مې ورېنداره او یو مې ورور، 5 کسیزه کورنۍ وه. 4 تنو وضعیت یې سم نه دی. یو ماشوم چې د 2 کلونو یا 1.5 کلن دی د هغه وضعیت یو څه ښه دی، خو د نورو وضعیت ښه نه دی. ضربه یې لیدلې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو د مجموعي شمېرو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو تر دې وړاندې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د WFP په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په وار وار د بودیجې له کموالي اندېښنه ښودلې. دې اندېښنو ته په پام سره د سیلاب ځپلو اړتیاو ته د رسېدنې څرنګوالی چې ډېری خپل کورونه، څاروي، کرنیزې ځمکې او نورې شتمنۍ له لاسه ورکړي د نړیوالو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو له عمده اندېښنو څخه به وي.
د کوچنیانو د روغتیا او سلامتیا په هکله بل رپورټ هم لرو. د بې پولي ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په 3 ولایتونو کې د ماشومانو او نوي زیږول شوي کوچنیانو کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یاد سازمان د وروستي راپور له مخې یوازې د جنوري او اپریل ترمنځ میاشتو کې په مزار شریف، هرات او هلمند ولایتونو کې څه باندې 15,000 ماشومانو چې په شری اخته وو درملنه شوي. یو شمېر کورنیو چې ماشومان یې په شری اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان یې د دوی ماشومان به اشتهایی ترڅنګ تبا او خارښت هم لري. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران سره لدی چې ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي. په دې ناروغي د اخته کسانو څخه ځینې سپارښتنې هم لري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د بې پولي ډاکترانو سازمان MSF د افغانستان په 3 ولایتونو بلخ، هرات او هلمند کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ د مې میاشتې په 6 نیټه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جنوري څخه تر اپریل پورې د ماشومانو او نوي زیږول شوي ماشومانو په منځ کې د یادې ناروغۍ زیاتوالی لیدل شوی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې میاشتو کې د افغانستان په 3 ولایتونو کې د شری ناروغۍ د 15,000 پیښو درملنه شوې، چې له ډلې یې د مزار شریف په سیمه ییز روغتون کې 2,200 ماشومانو درملنه شوې، په هرات کې د 1,486 ماشومانو او د هلمند ولایت په روغتون کې د 1,406 ماشومانو درملنه شوې. MSF وایي چې د نوي زیږول شوي ماشوم د بدن ځواک د شری پر وړاندې لږ دی، ځکه چې دوی د 9 میاشتو څخه مخکې د دغې ناروغۍ واکسین نه وي اخیستی. د بې پولي ډاکترانو سازمان ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ماشومانو ته ژر تر ژره د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په دې راپور کې د MSF پروژې همغږي کوونکی ډاکټر پیکس اوویراګ یا سپارښتنه کړې چې 6 میاشتنی ماشومان باید واکسین شي او هغه ماشومان چې له واکسینه پاتې شوي هم دي باید په دې لړۍ کې شامل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د هوا په ګرمېدو سره یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایترفي کلي اوسېدونکي برکت الله وایي چې 2 کلن او 4 کلن ماشومان یې له 1 میاشتې راهیسې د شری په ناروغۍ اخته دي.
په ځانونو اسری دانې راختل یا اشتها نه لري. کلینیک ته مې یوړل خو لا نه دي ښه شوي. سری دانې له ډېرې شوي، که لږ هوا ښه وي نارامي کوي، ځکه که هوا ګرمه وي خارښ او تبه زیاتېږي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ یو 6 کلن ماشوم عبدالواجد چې په دې وروستیو کې د شری په ناروغۍ اخته شوی وایي
ماما شری دانې ډېر راختلې وې. 3 ورځې بیا کټ کې پروت وم، تبي نيولهم بيدان تترام دوي راك نور مشرم هم شري نيولي
ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دولس کلان مهنت الله وای
یو څو وړاندې زه شرینیولې او تبه مې وه او زکام مې وو بیره باندې سری سری دانې راوختې او ډاکټر له لاړم هغې را له ویټامین اے او پرستامول ګولۍ راکړې ډاکټر راله وویل چې ته زه بیل کا او لمبا کوه بے لمبا مې کوله او زه مې تبیر کړو اوس انشاءالله ښه یم
نوموړی زیاتوي د واکسین اخیستی و ځکه ناروغي پرې اسانه تېره شوه خو یو شمېر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوي نه دي د دې ناروغۍ ډېر وکړېدل په ورته وخت کې د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار تر څنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنیوي کارول شوی درمل ویټامین ای دی دا بهترین کار ورته کوي دا باید دوی واخلي خپل کورس دا هغه باید پوره کړي او مکتب څخه نور ماشومان څخه لری باید وساتل شي کالی باید چت مخې لمر ته واچول شي اوتشي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس چې دا ختم شي
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوي چې له ډلې یې 14,500 کلونو کم عمره ماشومان دي د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټه یې یقیني کړئ
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي ځینو د هغه پر مړینه خواشینی ښولې خو یو شمېر نورو ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول وو ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1983 کال کې د څه کم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړینې وروسته د 1983 یا 1984 کال د دوبی په ډلهییزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونې پارېدلې د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شوو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړي چې د ازادي راډیو فردا څانګې سره غږېدلي د رئیسی په مړینې خوښي ښوولې او ویلې دي چې د دوی په خبره د مرګ سمبول په خپله مخ لاړ سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یکشنبې په ورځ په ختیځ اذربایجان کې یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې مړه شول عصمت وطن پرست وایي د 1983 یا د 1984 د ډلهییزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یوولس غړي له لاسه ورکړل
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم یعنی حد و اندازه نداره یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی
در گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او ده فدایان خلق ده مجاهدین و ده کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو توویل
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آورست
ده جلاد ده مرگ به خبر که او ویم چه خوخ نیو دروغ بمیویلی ویم ده مرگ یوا عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده ما چه ده 1983 کال ایدامون پستر گولی دلی ده خبر خواهی ده ویره ده ده حکومت ده طول عمر برابر ده غمجون و میندو ده زرونو مرهم شی
مادران تمام عمر حکومت خوف
ویلکی چه ابراهیم رئیسی ده 1983 کال پوری که ده ایران ده خلق مجاهدین ده تنظیم ده سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود د اعدامونو د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړي د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
له خبرونو ور اخوا.
ترکیش ایرلاینز له ځبان د دریو کلونو ځنډ وروسته پرون کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. یاد هوایي شرکت په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمیر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتونکي دي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ترکیش ایرلاینز له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نن د می په یوویشتمه د یوه مراسمو په ترڅ کې کابل ته خپلې الوتنې بیا پیل کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر جنګ اونال، د یاد وزارت د نورو مسؤلینو سربیره مالی او اداري مرستیال یې حافظ صدیق الله عابد او د هوایي ډګرونو لوی رئیس عبدالستار غروال ګډون درلود. د یاد وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د یاد هوایي شرکت الوتنو په پیل سره به ترکیې هیواد ته د افغان مسافرو لپاره د سفر اسانتیا او سربیره د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي ترانسپورت او سوداګریزې اړیکې پراختیا ومومي. ترکیش ایرلاینز په خپله ویبپاڼه لیکلي هر اونۍ به د کابل او استانبول ترمنځ څلور الوتنې ترسره کوي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک د ترکیش ایرلاینز د پروازونو د بیا پیل په اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ د یاد هیواد د ویزې ورکولو په برخه کې هم د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې. د کابل ښار اوسېدونکي مسکا چې کورنۍ له کلونو راهیسې په ترکیه کې ده او زرمینې ازادي راډیو ته وویل
خبر سوز ترکیش ایرلاین خپل پروازونه بیرته شروع کړي خوشاله سو، خو بیا هم سخت ده سه یو خو به ویزې ډېرې ګرانې به وي، بل دا سه ډېرې خلک نسی کولای سه آسانه ویزا واخلي.
د سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم د ترکیش ایرلاینز د فعالیت د بیا پیل په اړه خوښي او د نړیوالو الوتنو د ډېرې دوه هیله څرګندوي. د ډلې نظیف الله نیازی وایي
مسافر لپاره چې غواړي ترکیه ته، اروپا ته یا امریکې ته سفر وکړي، د ترانزیت په بخش کې به ورته ډېر زیات سهولت وي او زموږ د کاروبار لپاره هم
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو او خلکو د وتلو پر مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډېرو تاسیساتو ته ډېر زیان رسېدلی و. تر څنګ یې د دغه هیواد د هوایي حریم د خوندیتوب په اړه ډاډ هم نه و، چې له امله یې دې هوایي ډګر ته د ترکیش ایرلاینز په ګډون د نورو نړیوالو شرکتونو الوتنې درېدلې وې. د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت فلای دوبۍ لومړنی هوایي شرکت و چې نړیوالې الوتنې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل کړې. خو د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تازه معلوماتو له مخې چې د می په یوویشتمه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ایکس پاڼه خپره شوې، اوس مهال په هرو څلورویشتو ساعتونو کې د هیواد له هوایي ډګرونو څخه له شلو څخه تر دېرش نړیوالې الوتنې کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
میدان وردګ ولایت کې شپاړس د اوبو رسولو شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو رسولو پر دې شبکو باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملګرو ملتونو او د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف له لوري ورکول شوې دي. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي هم د دې شبکو په جوړولو خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکو اوبو د رسولو د دغه شپاڼس شبکو 6 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د دغه ولایت په سید آباد، نرخ، چک او جغتو ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. د کلي او بیا رغونې وزارت لپاره د طالبانو وزیر مولوي محمد یونس اخونزاده هم دې پرانیستې ته ورغلی و. د وویل چې دوی به ګڼې نورې پروژې هم پلې کړي.
ته باور وکړه چې څو کاله بعد به دغه حالت راځي چې دغه وطن به په هر څه آباد وي، هره دره به تړل شوې وي، هر درک به بند جوړ د بل ملک سم بیا مش غنم نه راوړو د بل ملک بیا مشتیل نه راوړو د بل ملک خلق برازی ته په مزدوری کوي زموږ د وطن خلق به نور نه ځي په مزدوری بس به نور وطن ته نه ځي دا وخت نه ځي ان شاء الله.
د دغه ولایت د کلی او بیا رغونې ریاست لپاره د طالبانو رئیس مولوی وحید الله راشد بیا وویل چې له دغه شپاڼه شبکو څخه نهه بیا ترمیم سوي او ودانې نوې جوړې سوي دي.
رسما ګټې اخیستنې ته سپارو. دوه د اوبو شبکې دي د نرخ په ولسوالۍ کې، یوه پروژه د چک په ولسوالۍ کې د زمانخیلو په کلي کې ده. دوه پروژې چې هغه بسته پروژې دي دلته یو دې کلي کې د البدین په کلي کې، یو د ګیدلخیلو په کلي کې ده، یو د جغتو ولسوالۍ په مردلي کلي کې ده. او نه
د یاد ولایت اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې د پاکو اوبو شبکې ورته جوړې سوي دي او وایي چې له دې وړاندې یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرلی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته بندونه او لوی لارې هم جوړې کړي.
د اوبو د ستونې سره مخامخ خو اکثره کلیوال هم ډېر ورسره زرده وو، اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو. الله دې توفیق ورکړه چې نور هم داسې ښه کارونه وکړو.
د سړک د مشکلاتو څخه زیات مخامخ کېږو، حتی نور بنده که باید بنده هم ورته جوړ شي.
پروژه چې د دولت امارات کونه کومه پروژه پایار شوې وه، دغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. مقصد موږ غوښتنه دا دی چې د موږ کومه لیاره که پلچک وي، مثلا کومه لیاره خرابه وي، هم غوښتنه ده چېرته جوړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو او یا هم د ماشومانو لپاره وجهي صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې ګڼې پروژې پلي کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. لمن شټوله به جوړ او ورو خوشا خوشاله وسه. زه د فراه ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ ګزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې، مال ساترم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشت دی داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی. په حساب باندې موږ میږه ورته وایو، وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار پر اکشن چې وګورو یوه ادبي خپله بیا دوی ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لشونه راواخو خواتې وغورځو. خو هر کم رنګ درنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هېڅ شیان تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر پنځلسو پورې دغه شي مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زود د ازادی چینل ټول اوردن کو سلامونه وایم. دا یو پیغام دی ما ز عبد الله د غزنی ولایت اوسیدن کایم. مختدی وکسی جوړ او روح خوشاله بیاستم. تعلیم ډیر ښه شی دی. تعلیم سیوا دی هر انسان لپاره ښه شی دی. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمخ تللی شي. نو زموږ د حکومت څخه هم دغه یوه هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړېږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړېږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو تما زموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې د دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سې انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي، ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس چې بل کیسه کې نه وي.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم. خدای دې وکړي جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خراب دي، لارې ډېرې خراب دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د کابل په وخت سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې اونیز پروګرام نیمه نړۍ په ګډه اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې یو لس کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې اته کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په عام محضر کې له پنځلسو تر